درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟
د افغانستان
پر کونړ د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته د طالبانو ویاند وی
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه جګونی ولی پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي دا ولی تکراری کې دا موضوع
سر لنن څخه د کابل د پاسپورت دفتر پرانستل کیږي. خو د دې ادارې رئیس وای
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دا کلینیکونه ټول بندیږي.
د دې ودورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله په آسیایي جام کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او په کراچۍ کې وي 14 لښته لږه 12 تنه وشلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډه پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه او ویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. طالب چارواکی داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کرشا ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالي روانونه یعنی د دسمبر په درویشتمه پیلیږي او د همدې میاشتې په 1/3 پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 1/3 یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15/3 له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20 نیټه له هند سره ده. په سیاسي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. روسیه ویلی د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته یې هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې بار وړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چاکالوفسکي پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راته کې دا کسان له ځان سره بوتلل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا 270 تنه له افغانستانه ایستلي دي. د طالبانو له واکته رسېدو وروسته یو شمېر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په پوځي او سیاسي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د بدرفت یا چټلو او بو په سیستم کې د غازو 14 لښتر لږه 12 تنه وژلي او یو لسنورې ټپیان کړی دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سهیل جوخ یو ویلي 14 داسې محل شوي چې د یو بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو او بو په سیستم کې ډیر غاز ټول شوی بو. د قوي چاودنې د ایچ بی ایل بانک یو ودانې هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او دیارلس ټپیان ورکړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمېر دولس ته ورسېد. د کراچۍ د بدرفت سیستم تر ډېره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. مسکو وایي د پرانیستو آسمانونو له تړونه رسمن وتل نهایی کوي. دا تړون په 2002 میلادي کال لاسلیک شوی دی. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فضا غیر وسلوال څارونکو پروازونه وکوي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې و. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینینګراد پر فضا او د چیشنیا د شمالي قفقاز پر سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولې دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې لدې تړونه ووتله. اوس مهال درې دیش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زمو شغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12 پښنوي دوام کوي. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښه لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هم مهاله پاکستانی رسنیو ته وویل
دغه وختونه دا یو څه دی کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مرستو یو وجهي صندوق جوړ شي. همدارنګه د افغانستان سره نارمل اړیکی بیا فعال او ژوندۍ شي او د نړۍ د دنیا د معاملات سره شته شي. ځکه په افغانستان کې له څلوي 15 کال وروسته یو داسې اسلامي مستحکم حکومت راغلی چې په ټول افغانستان باندې حکومت لري او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په څیر باندې استعمال کړي.
د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینه ازادي رادیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خبره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته زیاته کړه په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغوړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې بل نړیوال وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړی یو کتاب دا و چې ځینې اسلامي هیوادونه به د غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لک تر لګل طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانستو خبره کوي. خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن و نه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید پر رسمیت ومنل شي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصول ولاړ مناسب ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک د نوې له جنگ راوتلي حکومت ته اړ دي، ځکه دلته ټول زربناوي له منځه تللي، خپل تولیدات متاثر شوي دي. نو دا ټول یو همکاري حکومت ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریم موضوع داسې په دوامداره شکل افغانستان سره د مرستو هیره منځ ته دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېر زربناوي لري.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي چې نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپل بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کانفرنس کوربه توپ کوي چې د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به په پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت دا کار نشي کولی. پاکستان د دغو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه وی په کې تلف سوی دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وو پوښتي. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو درګېدو قضیه مجاهدینو ولی پاکستاني ارتر سره بیا شریک سي سي دا ولی تکراری کې دا موضوع ورته عامل دي. موضوع هم پیدا کو موږ لا روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په ماښام د ډرون بریډ هم سوای چې د ځای اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د بریډ د چا له خوا سوای. خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له بریډ روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د بریډ هدف مولوي فقیر محمد و، خو د بریډ پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی بریډ دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حمله کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حمله پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول همري جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې دوی فشار محسوسي. همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې کانفرنس چې نن د پاکستان په کوربه توپ جوړیږي سعودي عربستان وړاندیز کړی و. ورسپانه وای پاکستان له اقتصادي سقوط د افغانستان د شخورلو او د بشری مرستو د ټولولو لپاره پر اسلامي هیوادونو اتکا کړي او په عین حال کې هڅه کوي چې په نړۍ کې د طالبانو د نویو واکمنانو تصویر سم وبرې شي. په دې کانفرنس کې د و پنځوس اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمیر وزیران هم ګډون کوي. انډیپندنت رسپانی لیکلی نړیوالې ټولنې د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګولې او د پاکستان په شمول اسلامي هیوادونو چې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې اسلامي هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو غوښتنه نه کوي بلکې غواړي چې هیوادونه له طالبانو سره تعامل وکړي. د دنن برزی غونډه ته په یو پیغام کې ویلي لطفا افغانستان ته شمه اړوي، لطفا ورسره تماس ولري، موږ د افغانستان د خلکو خبره کوو نه د کومې ځانګړې ډلې، موږ د افغانستان د خلکو په فکر کې یو. قریشی دا هم ویلي چې د اسلام آباد نننۍ او ورځنۍ غونډې ته به د امریکا متحده ایالاتونه، روسیا، چین او اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي واستوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته ورسید چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د برېټانیا بلې ورځپاڼې میل بیا په کابل کې د پاسپورت دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا دفتر د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د یوې مودې لپاره په داسې حال کې بندو چې د کابل ډېر شمېر ښاریانو بهر ته د وتلو لپاره پاسپورت ته اړتیا لرله، خو د اکتوبر په میاشت کې د لنډ وخت لپاره پرانست. وروسته د پاسپورت رئیس وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله تر یوې مودې دا دفتر بندوي، خو یو شمېر ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه پرانستل. ټاکل شوې ده چې نن دا دفتر بیا پرانستل شي او یو وار بیا د پخوا په شان پرې د زرګونو کسانو ګڼه ګوڼه جوړه شي. د پاسپورت د دفتر رئیس علم ګل حقانی ویلي چې اوس ټولې تخنیکی ستونزې حل شوې دي او په لومړي پړاو کې به هغو کسانو ته پاسپورت ورکړل شي چې د دغه دفتر تر بندېدو مخکې یې غوښتنلیکونه ورسپارلي دي، خو نوي غوښتنلیکونه به د جنوري له 10 وروسته مني. د پاسپورت د دفتر د بندېدو له کبله نه یوازې هغه افغانان چې د امنیتي اندېښنو له کبله بهر ته ځي، بلکې زرګونه نور چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي منتظر پاتې شوي دي. په نړیوالو مطبوعاتو کې مهم واوریدل چې د پاسپورت موضوع ته کتنه کړې و. نن د کابل د پاسپورت دفتر پرانستل کیږي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې وویل د جدي د میاشتې تر 22 مینیټه د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د دا هم وویل چې د پنځشنبه ورځې به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وابري.
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالم ګل حقانی وویل هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای شي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د غریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخې مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علم ګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د ارتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیتهایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پیل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالی خبره ده، ځکه که دا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامداره وساتل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې ورسره حل شي.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکي ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو تر څنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په خوس کې د هغو درملتونونو او روغتیایی کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او د روغتیا په برخه کې غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کار شمیر نشي، خو وایي په دې ولایت کې خپل سری کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. له بلې خوا د خوس اوسیدونکو د دې اقداماتو هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حل له هغه ځایه په دې راپور کې.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونې په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیهوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایی خدمتونو اجازه ورنکی.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نو ورسته به دا کلینیکونه ټول بندګي تاسو په خپل ولې دل چې محلاک شول ټول خصمشتي ولسونو ته دمو ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله زده غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایی کارکونکو هموایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پرانا کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانسوري چې د خار د روغتیا د برخې څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخني چې رسمي فارمسیس و نه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عامه روغتیا وزارت او عامه روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکو د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د خاخونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخني برخه کې د کلینیک برخه دي دوی تر سره کوي هغه جواز ون لري، هغه د لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله موږ نه داسې یو فشار واردېږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه غالي منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاس او افغانیو په قیمت او میپرازول غواړي چې مایدې لپاره استعمالېږي، یا هغه دوی په شل خرڅوي انداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولې هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. د ډیر شو افغانایو ته د امارات نامه د هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیات روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یو نړیواله موضوع لټیرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیه د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنگي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی خو اوکراینی چارواکي داسې ویر لري چې روسیه ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیه داسې مهال د پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې نشته پوځي خوځښتونو د لویدیز غبرګونونو لپاره ولیدي. د آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې سره ورو.
روسي پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک دوړتیا هم لري د بلاروس لویدیز پولې ته ولېګلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځ اروپا کې ناندري ډیره شوې دي. په مینسک چارواکو ویلي د روسي د دغه دوه تو 22 ام 3 الوتکو ملګرتیا نورو روسی او بلاروسی الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیر یو میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسی او لویدیز ترمنځ اړیکه زکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکه بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولی. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر غزمی اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید لکبله د ناوړه عواقبو خبرداري ورکړې دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیر لری د چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمه ته خپل ځواکونه ولېږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ورولېږي. د امریکا د پاوز متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي رادیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پاوز وځپي.
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلیږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوالې مؤسسې له کوم خند پرته په افغانستان کې فعالیت کولای شي. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له استادو سره د کتنې په محل وکړه او ویل طالبان دغه مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکولای شي. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره وي. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرف یا چټلیو په سیستم کې د غازو چاودنې لښته لږه 12 کسان وژلي او یو لس نورې ټپیان کړی دي. او مسکو وی د پرانیستو اسمانونو لټړونه رسمن وتل نهایی کړی دی. زموږ ته خبری مجله همدلته پایته رسیږي. اوس په څو شیبو کې جاوید نیمی بل خبری مجله وړاندې کوي.